د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتریونما وای افغانستان د ملکانو لپاره د نړۍ پر مخ یو تر ټولو خونړی هیواد دی. یونما دا خبره نن په راپور کې کړې چې تیر کال 2013-2014 کال په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه خبر کړی. یونما وای لکه چې تیر کال د سولې خبرې پیل شوې په دې هیواد کې ورسره د ملکي وګړو وژل هم زیات شوی دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره نن د کورونا وبا ضد واکسینو د تطبیق لړۍ پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو دغه اعلان نن په هغو مراسمو کې وکړ چې په دې مناسبت په ار کې جوړ شوی و. ښاغلي مجرو وویل دا واکسین به په لومړۍ مرحله کې روغتیا پالانو، د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکړل شي. خبریاله انیسه شهید لومړنۍ افغانه ده چې نن ورته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو. د ایران دولتي تلویزیون تایید کړی چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د هېواد اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. له دې سره دا ویره پیدا شوې چې ښایي د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران واټن لا زیات شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د 15 لکو زیاتو کسانو مړینه یوه ویرونکې غمیزه او بوږنونکې مرحله بللې او د هېواد له خلکو یې غوښتي دي چې د دې وبا پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جینوساید یا د یوه نسل ګڼه وژنه بللې ده. په دې اړه د کاناډا د پارلمان له رایې اخیستو 2 ساعته مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن ایالت کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هېواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده.
نوریاس نوری ولاند خبرونه ویل کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم 15 دقیقې 19 بس.
دو خبرې دی، یو خو د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادي رادیو 19 بس.
درنو دوستانو د ازادۍ رادیو په 15 دقیقې 19 بحث کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو بحث په دې دی چې روسیا په افغانستان کې د څه پلټه ده. وړې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ټاکل شوې ده د فبروري د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر مسکو ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت، البته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندي ماریا زاخروا په وینا، ښاغلی اتمر به دغلته په مسکو کې په دوه اړخیزو غونډو کې د افغانستان او روسیې په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، تجارت، راکړه ورکړه او همدارنګه د افغانستان د کړکیچ، د سوله ییز هواري او د سولې پر بهیر او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او د نشې موادو پر ضد د مبارزې په مسایلو له روسي چارواکو سره وغږیږي. په عین حال کې په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه غوښتنې په کابل کې شدید عکس العملونه راپورته کړل چې په افغانستان کې د یو ائتلافي انتقالي حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. کابلوف په خپلې یوې وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې د شخړو لپاره دا یوه کلاسیکه، د شخړو د هواري لپاره دا یوه کلاسیکه لاره ده. دا کابلوف دغه مرکه چې د روسیې له یو خبري اژانس سره یې کړې وه، ځینې نورې برخې هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په یوې ځانګړې اعلامیه کې رد شوي او یا پرې انتقادونه شوي وو. په عین حال کې روسیا هڅه کوي چې په نږدې ورځو کې د افغانستان په اړه د 15 هیوادونو په ګډون یوه مشورتي غونډه جوړه کړي. په دې کې پر چین، روسیې او امریکا سربیره پاکستان او ایران ته هم بلنه ورکړل شوې. د همدې لپاره په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی سمیر کابلوف اسلام آباد ته تللی و او هلته له پاکستاني چارواکو سره غږېدلی. سمیر کابلوف په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې دوی افغان حکومت ته په دغه ناسته کې بلنه په دې خاطر نه ورکوي چې افغان حکومت د جګړې یو اړخ دی او که افغان حکومت ته بلنه ورکوي اړ دي چې طالبانو ته هم بلنه ورکړي. هغه څه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت عکس العمل راپارولې او روسیه یې ملامته کړې وه چې دوی د یو مسؤول حکومت په توګه د یوې وسلوالې ډلې سره ولې مقایسه کوي. بحث په دې کوو چې
روسیا له دغه ټولو هڅو په وروستیو کې البته مسکو ته د طالبانو یو هیئت هم تللی و. روسیا له دغه ټولو هڅو څه غواړي په افغانستان کې؟ د څه شي په لټه ده؟ له طالبانو سره څه ډول اړیکې غواړي؟ له افغان حکومت سره څه ډول اړیکې غواړي؟ په افغانستان کې د امریکا د اغیز په اړه څه کول غواړي؟ د بحث لپاره را سره په برتانیا کې میشت آزاد خبریال او ژورنالیست فاروق فردا چې اوږده موده په روسیه کې اوسېدلی، هلته یې کار کړی دی او د افغانستان په اړه د روسیې پالیسۍ یې څارلی او څاري دا را سره دی. همدارنګه د باختر پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی دا هم را سره دی، دیم د سیاسي مسایلو څېړونکی دی. دواړو ته ښه راغلاست وایم. فردا صاحب، له تاسو به یې را پیل کړو. تاسو د زمیر کابلوف دغه وروستۍ مرکه اورېدلې؟ هغه چې په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت د رسمي عکس العمل سربیره د ګڼو نورو سیاستوالو عکس العملونه راپورته کړل، په دغه مرکې باندې که د لومړی لنډه تبصره راته وکړي، وروسته به نورو پوښتنو ته ځو.
تاسو ته درنو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کابلوف وروستۍ مرکه او د کابلوف لومړنۍ خبرې سره زیات تفاوت نه لري. له هغه وخت څخه چې کابلوف د افغانستان په مسایلو کې د طالبانو له دهلیز نه فعال شوی دی او په اوایلو کې چې له طالبانو سره حتی د اړیکو نه انکار هم کاوه، دی د همدغې خبرې په تعقیب کې دی چې په افغانستان کې یا د افغانستان اوسنی دولت دی د طالبانو سره په ائتلاف او یا په انتقالي حکومت او یا په موقت حکومت بدل شي. دا ټول ورته په یوه معنا ده، ولی دی غواړي چې د افغانستان اوسنی دولت د امریکا چې په اصطلاح د امریکا د لخوا یا د خارجي او بین المللي ځواکونو لخوا مالی حمایه کیږي له منځه لاړ شي. دوی د اشرف غنی سره یا روسیه د اشرف غنی سره یو پرابلم لري. د هغه پرابلم له امله د روسیې اساسي او بنیادي خبره د امریکې او انګلستان سره د رقابتونو مسأله ده چې د افغانان غواړي د افغانستان دولت په دې رقابتونو کې قرباني کړي. د روسیې هدف دا ده چې یاد کابلوف هدف دا ده چې د افغانستان د پور د سولې لړۍ یا د سولې پروسه مختلف کړي، نه د دې لپاره کار کوي چې په افغانستان کې سوله راشي. د ده دا وروستي سرګندونې او خبرې د یو غیر ډیپلوماتیک مبنا نه غیر هیڅ مفهوم نه لري، چې متاسفانه د افغانستان دولت هغه څه چې لازمه وه د دې خبرو درک لپاره اقدام نه کړ، بلکې یو توضیحي اعلامیه ځخاغه ته اعلامیه نه وایم، یو توضیحي وینا یې وړاندې کړ چې ګویا کابلوف یا د روسیې دولت وو پوهوي.
مننه فردا صاحب، وړاندې به بحث دوام ورکوو په دې مسایلو. رازو بیرته زه به ابراهیمی صاحب ته ورشم. ابراهیمی صاحب، تاسو راته خپل نظر په دې اړه باندې ووایي چې روسیه په اوسنیو شرایطو کې ظاهرا په راتلونکو څو ورځو کې ویل شوي دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر مسکو ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ورسره په دوه اړخیزو اړیکو سوداګرۍ راکړه ورکړه به خبرې کوي. څو اونۍ مخکې د جنوري د میاشتې په وروستیو کې مسکو د طالبانو کوربه و چې هغوی هم د مسکو کې له زمیر کابلوب سره وکتل. مسکو هم له افغان حکومت سره یو ډول رسمي ډیپلوماټیکي اړیکې لري. هم د افغان حکومت یو مخالفه ډله سره چې طالبان دي، د هغوی سره راکړه ورکړه لري. د تاسو په نظر باندې روسیا په افغانستان کې له دغه ټولو شیانو نه څه غواړي؟
مننه عام صاحب، تاسو ته، فاروق صاحب ته او د ازادۍ رادیو اورېدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. را به شو د افغانستان په مسله باندې چې دغه توافقات مخکې له دې نه چې د کابلوف خبرې موږ تحلیل کړو، یو مقدمه باید ولرو. هغه په دې باندې چې دا د دوحې پریکړه تر کومه حده کامیابه وه او تر کومه حده ناکامه وه، په دې کې هغه څه چې امریکایانو غوښتل له طالبان نه په هغه د دوحې په پریکړه کې چې دوی کوم توافقات کړي وو، اس طالبانو په دې پریکړه باندې عمل و نکو ځکه جګړه نورم شدیده شوه په افغانستان کې وژنې زیات شوې نامنی زیات شوه او په خاص ډول په ځنګړي ډول په امریکا کې هم
ابراهیمی صاحب که دغه موضوع ته راشو که موږ د طالبان او امریکای په اړه باندې ډیر دغه بحثونه کو مسکو یا روسیا له دغه حالاتو څه غواړي د لند جواب راکړي چې په افغانستان کې د روسیې پالیسی څه ده
زه هم دې ته راځم چې خپل روسان دلته په افغانستان کې د یو نظام غواړي چې دوی ټینګ یاړي کې او امریکایان هم کله دې منطقي وزي باید مسؤلانه وطن وکړي په دغه اساس باندې دوی د حل لارې لکه څنګه چې قابلوف طرحه کړې ده چې انتقالي یا عبوري حکومت باید راشي او دا یو ساده لاره ده د حل په افغانستان کې نو دې تر شا د دوی هغه عیني شرایط ته په کتو سره کومه پالیسی چې دوی تقاضا کوي بهرنۍ پالیسی دې ته په کتو سره قابلوف دا خبرې کړې دي چې دلته په منطقه کې هغه اجماع رامنځته کړي چې وکول شي قوي نقش د افغانستان د سولې په پروسه او دلته کوم نوی نظام راځي په هغه کې دوی ولوبوي په ځانګړي ډول زه فکر کوم د قابلوف خبرې اصلي محور پاکستان ده او پاکستان دې ته زمينه مساعده ای چې په منطقي سطح باندې د افغانستان د نظام پروان باندې یو اجماع رامنځته کړي چې دوی خپل ګټې په هغه کې ویني په دغه اساس باندې کچېته دغه ملکونه سره ناسته کوي لکه روسیا شوه پاکستان شوه چین او ایران شوه نو دلته به د منطقي په سطح یو اجماع راځي چې هغه اجماع به په یو اساسي محوري هغه به اساسي محور داده چې دوی نه غواړي چې په منطقه کې امریکا حضور ولري او دا هم نه غواړي چې په افغانستان کې یو افراطي نظام رامنځته شي داسې یو نظام شاته پریدي په میراث پریدي امریکایان چې هغه د مدیریت وړ نه وي په دغه اساس د دوی غوښتنې هم شرایط ته په کتو سره چې یو طرف طالبان دي بل طرف د افغان دولت د دواړه غواړي چې د منطقي حمایت لزان سره ولري او افغان دولت هم دا کوشش کوي چې
مننه ابراهیم صاحب بیرته درته راځو
د منطقي حمایت ولري
فردا صاحب د ابراهیمی صاحب په خبرو کې د پاکستان رول ته اشاره وشوه د زمیر کابلوف څرګندونو ته تاسو اشاره وکړه وخت په وخت د څرګندونو داسې ښکاري لکه د افغانستان مازلې ته چې د پاکستان لاینکو ګوري یا د پاکستان لسترګو ورته ګوري په سنتي توګه د روسي او پاکستان اړیکې خصوصا د افغانستان په تړاو باندې که موږ د پوخاني شوروي په وخت کې د مجاهدینو حمایه کول او ملاتړو ته وګورو باید داسې نه وي څه بدل شوی دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان په تړاو باندې چې دواړه سره ډیر داسې په همغږۍ کې ښکاري
په هغه وخت کې چې ام پاکستان د افغانستان په مسله کې یو مقدار حاشیه کې پاتې شو د پاکستان د خپلو منافعو لپاره روسیې ته مراجعه وکړه د روسیې او پاکستان اهداف سره مشترک شول د افغانستان په حوادثو کې دا نو تر هغه د مخه دي چې د 2014 او 2015 کلونه دي دا په هغه وخت کې چې له یو طرفه روسیه له طالبانو سره نږدې شوې وه او له بل طرفه پاکستان غوښتل کېدل د بین المللي ځواکونو لخوا چې یو ډول په حاشیه کې پاتې شي د دوی هیوادونو سره اتحاد او بیا وروسته ایران هم له دوی سره یو ځای شول چې د افغانستان په مسله کې د روسیې هدف دا دی چې روس بین المللي ځواکونو ته پای پچلاک ورکړي او هغه وغواړي چې په بی شرمانه توګه له افغانستان څخه ووزي د غواړي چې د روس په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د تجاوز انتقام اوس له دې ځواکونو څخه واخلي تاسو په جریان کې یاستئ چې په 2019 کال کې چې قریشي د افغانستان کې د موقت حکومت خبره وکړه څو ورځې وروسته له دې خبرې نه په روسیا کې د بین الافغاني سولې د افغان بین الافغاني مذاکراتو په نامه یوه مفتزحه ناشته وشوه چې په هغه کې د طالبانو مشران او د افغانستان د مجاهدینو یو تعداد مشران راغلي وو. په هغه غونډه کې هم د موقت حکومت غږ وشو چې ښاغلی اتوار هم په هغه غونډه کې حضور درلود. دا د موقت حکومت چې نن ورته کاولوف اعتلافین ورکوي او هغه کلاسیک بولي د روسیې په نظریاتو کې فقط همدغه تغییر راغلی دی، نور د پاکستان او د ایران اهداف دي چې په افغانستان کې د راتلونکي حکومت لپاره تعقیبوي.
مننه فرداسه. زه بیرته تا ته راځم. ابراهیمي صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې یو انتقاد دا سیم دی چې ګوندي د روسیې په وړاندې د افغان حکومت ډیپلوماسي ډیره فعاله نه وه، دوی هغه څخل چې په کار و ونه توانېدل چې روسیې ته حد اقل د داعش د وسلوالې ډلې په اړه باندې بشپړ قناعت ورکړي چې دوی پر ضد مبارزه کوي، همدارنګه ونه توانېدل چې هغه خپله خبره د ډیپلوماټیکو چینلونو لارې ورته واضح کړي. داسې دعوی هم په رسنیو کې کیږي چې د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په مقابل کې د طالبانو ډیپلوماسي پیاوړې و. هغوی وتوانېدل چې له مسکو سره خپلې ماتې ګوډې اړیکې په ښه توګه ورغوي. تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ؟
ما مخکې دا وویل چې طالبان هم وبخي فعال دي او شاید منطقه کې د سه هیوادونه چې دوی ته د منطقې نظم په اړوند باندې معلومات ورکوي، نو دوی مخکې له افغان دولت نه حتی ویلی شو په هغه وخت چې مذاکرات روان ول امریکایانو سره په دوحه کې، دوی دغه منطقې اجماع لپاره هڅه کولی چې منځنۍ اسیا ته هم د دوی سفرونه وکړو. مسکو کې یو غونډه دایره شوه او د بعضو هغو پخوانیو سیاسینو مستحکم اړیکې خپل له مسکو سره هم د دې سبب ګرځي چې دوی واضح دریز ونه لري. په دغه اساس باندې د اتمر صاحب سفر چې ده په دې کې به تر یو ډېر حده دوی کوشش وکړي چې روسانو ته د هغه ورکړي قناعت ورکړي، اقناع ورکړي چې د افغان دولت حمایت وکړي. او ولې په اصل کې ما مخکې دا ویل چې پاکستان اوس محوري رول لوبوي، پاکستان له چین سره ټینګې اړیکې لري، چینایان او روسان او ایرانیان په یو موضوع کې ټول سره توافق لري چې هغه د امریکا نشتون په منطقه کې ده. نو دا بنیادی ګټي
ډیره مننه
یو کی او د طالبانو نقش په دلته قوي نظر افغان دولت.
مننه ابراهیم صاحب. فردا صاحب، تاسو راته دا وایي چې د تاسو فکر باندې د روسیې په وړاندې د افغان حکومت په تیرو شلو کلونو کې په روسیه کې خپل سفیر درلود، ډیپلوماټیکي اړیکې درلودي، روسیه په کابل کې سفارت لري، زمیر کابلوف ځانګړی استازی و، له تیرو څو کلونو راهیسې تګ راتګونه شته دي. د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په برخه کې د روسیې سره آیا واقعا دغه انتقاد په ځای دی چې افغان حکومت هسې چې په کار وه روسیې ته یې د خپل اړخه قناعت ور نه کړلی شو، یا لږ تر لږه خپله داعیه باندې روسیه قانع نه کړلی شوه؟ تاسو څه نظر لرئ؟
نه، دا کلک مثبت مثبت نظر دی مسلې ته وګورو. دا د افغانستان د دولت ضعف نه دی، دا د روسیې ضعف دی چې ونه شو کړلی د امریکا، انګلستان او نورو هیوادونو سره چې روسیه غواړي له هغو سره رقابت وکړي د همکارۍ زمینه برابره کړي. روسیه ونه شو کړلی چې بین المللي ځواکونو ته په افغانستان کې قناعت ورکړي چې کولی شي د افغانستان د سولې په لړۍ کې برخه واخلي. روسیه همیشه د افغانستان دولت سره خودوسته او شلو کلونو کې به شک په سترګه کتلی دی. روسیه همیشه تلاش کړی دی چې د افغانستان دولت په حاشیه کې قرار ولري او همیشه د امریکا او انګلستان سره مخامخ وي. په دې خاطر د افغانستان دولت د روسیې له نظره یو جنگی گروپ په توګه ارزښت لري، او دا د روسیې لپاره د یو لوی هیواد لپاره چې د یو مستقل افغانستان په توګه داسې کتل کوي دا مناسبه خبره نه ده، او دا د روسیې اهانت دی د افغانستان ولس ته او د افغانستان خلکو ته. څومره ویني چې په افغانستان کې توی شوي دي، روسیه دغه وینو ته احترام نه لري. اوس هم افغانستان د یو گروپ په توګه، د یو جنگي گروپ په توګه مني. د دې لپاره دا د افغانستان مشکل نه دی، دا د روسیې مشکل دی چې نه غواړي خپل مشکل د افغانستان دولت سره حل کړي، نورو هیوادونو سره ټکر کې اوسي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخروا په وروستیو کې د مسکو څخه په یو آنلاین خبري غونډه کې د افغانستان په تړاو د سولې په بهیر کې وویل چې روسیا هڅه کوي یا د دې په وینا لومړنی او اساسي هدف یې دا دی چې په افغانستان کې یو سولیز او سیاسي هواری رامنځته شي، او د دې لپاره دوی د پنځو هیوادونو د مشورتي غونډې د جوړېدو هڅه هم کوي، او په همدې هدف یې له طالبانو او افغان حکومت سره هم اړیکې پاللې دي. ابراهیمی صاحب، که د فردا صاحب خبرو ته پام وکړو، له طالبانو سره د روسیې نږدې اړیکې په داسې حال کې چې روسیا خپله په قفقاز کې د روسیې په نورو برخو کې د سختریزۍ له خطر سره مخ ده، او په طبیعي توګه طالبان یوه داسې ډله ده چې په ټوله نړۍ کې د هغه مسلمانو خوځښتونو یا اسلامي خوځښتونو ملاتړ کوي چې یا ورسره خواخوږي لري چې هغوی د خپلو حقونو د دفاع لپاره ودرېږي. مثلا د طالبانو په لیکو کې پخا چیچن وسلوال او نور وسلوال هم و. روسیه څنګه دا اعتماد کولای شي چې که طالبان بیا د افغانستان په واک کې شاملي دوی به له هغه وسلوالو ډلو سره چې په روسیه کې فعالیتونه لري یا د روسیې په جمهوریتونو کې کار کوي اړیکې ونه لري؟ آیا طالبان واقعا دا ډاډ ورکړی توانېدلي او په دې باندې ډاډمن شوي دي، او که نه هغوی بل کوم هدف لري؟
زه فکر کوم چې طالبانو دې ته کار وکړ چې منطقه کې د خپل هغه کومه طرحه چې دوی لري د آینده نظام لپاره، د دې لپاره که امریکا هم اقتصادي مرسته ونه کړي نو داسې هیوادونه شته چې دوی سره به مرسته وکړي. ولې راشو دې خبرې ته چې هغه ایدیالوژیک اختلافات چې مثلا د طالبانو او د نورو هیوادونو ترمنځ ممکن منځته راشي، او هغه اسلامی جنبشونه او اسلامی ډلې چې په قفقاز کې دي یا په منځنۍ آسیا کې دي، دا څونه خطر پېښوي شي روسانو او چینایانو ته. په دغه اړوند باندې یو تضمین خو د پاکستان ده چې پاکستان دا تضمین ورکوي دوی ته چې دغه ډلې جهادي ډلې چې په دې منطقه کې فعالې دي نو ریښې په پاکستان کې دي، چې د پاکستان ګټو سره په تطابق کې په توافق کې کله هغه سیاستونه هم دریزه کېږي نو پاکستان له دې نه یو اطمینان ورکوي دوی ته. دا یو مسله ده. دویمه مسله دلته اولویتونه د ګټو دي او د ضرر دي، چې روسان نه غواړي چې امریکایان اول شلو کلو کې غوښتل لکه څنګه چې ویتنام کې امریکایان را ګیر شو، همداسې افغانستان کې روسان ګیر شول. دوی هم غوښتل چې د جګړې مصارف باید زیات شي، امریکا له اقتصادي پلوه ضعیفه شي. ولې اوس که چېرته دلته یو بې ثبات افغانستان پاتې کېږي او امریکایان وځي، دا خپل منطقې ته خطر ده، نو ځکه دوی نه غواړي چې یو بې ثبات افغانستان هم پاتې نشي او امریکایان باید مسؤولانه له دې منطقې نه ووځي. لکه څنګه چې په خطر کې دوی دا کوشش کوو چې له امریکایان نه تضمین واخلي طالبانو په واسطه چې موږ به دا توافق امضا وکړو، خپله روسانو چینایانو دا میلان درلودل، ولې امریکایانو ورسره ونه منله چې دوی ته کوم تضمین ورکړي، کتي تضمین. نو اوس روسان غواړي چې هم منطقي اجماع راشي او که چېرته دلته کوم نظام جوړېږي نو دغه نظام باید افراطي نظام نه وي په افغانستان کې.
مننه ابراهیم صاحب. فردا صاحب، له تاسو به هم دا پوښتنه وکړو. ابراهیم صاحب وویل چې روسان هڅه کوي چې دام ډاډمنه کړي چې په افغانستان کې چې کوم نظام راځي هغه افراطي نظام نه وي. د طالبانو په ډلو کې که تاسو ته په یادی موږ بیلابیل پوخا چې رپورټونه لرل، د چیچن د وسلوالو خبرې کېدلې، د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ځینو وسلوالو خبرې کېدلې، نو تاسو راته دا ووایئ چې روسان څنګه دغه ډاډ ترلاسه کولای شي چې طالبان به داسې کپ نظام کې راځي دومره به افراطي نظام نه وي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو د اسلامي نهضتونو سره چې هلته فعال دي یا د قفقاز چې چین او نورو سیمو له دغه بنسټپالو نهضتونو سره به اړیکې ونه لري یا لږ تر لږه هغوی ته به مورال ورنه کړي چې هغوی هم خپل فعالیتونه زیات کړه. په دې اړه څومره ډاډ روسانو سره شته؟
روسان که بغیر افراطی نظام په لټه کې وي هغوی خپل هدف ته رسېدلی دي. همدا اوس په افغانستان کې افراطی نظام نه دی. روسیه د څه شي په لټه کې ده؟ روسیه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په لټه کې ده. هغه ستراتیژیک اهداف دا دي چې نه د افغانستان نظام او نه د افغانستان حکومت څرنګه وي. دی اوس غواړي اوسنی حکومت که په لږ انتخاب په لږ ګډونو او که په ډېر ګډونو سره وخوده یو انتخابي حکومت دی او په یو ډول نه یو ډول ائتلافي حکومت هم دی. په عین زمان کې دا حکومت کولی شي د افغانانو د روسیې سره ډېرې ښې اړیکې ولري، خو روسیه اوسنی حکومت نه غواړي. دی غواړي چې طالبان په حکومت کې را داخله کړي. د طالبانو داخلول په حکومت کې د افغانستان د اقتصادي او بین المللي اړیکې په یو بل پاڼه کې بدلوي. په هغه پاڼه کې به د پاکستان او د ایران حضور د افغانستان په اقتصادي زیرمو کې خورا ډېر وي. له بل پلوه به په روسیه کې هم هغه تعهدات چې طالبانو روسیې ته ورکړی دی چې افراطیان به دې خواته رانشي، چې دا خبره به څومره دقیقه وي او څومره به د راتلونکي کې به د باور وړ وي دا لا معلومه نه ده. ولې روسیه د نن ورځې دپاره غواړي چې د افغانستان اوسنی حکومت د خپلو ستراتیژیکو اهدافو دپاره قرباني کړي. کابلوف دا خبره وکړه چې یو ائتلافي حکومت د راشي او دا چې بیا وروستی افغانستان د ائتلافي حکومت نه څنګه وي دا په خپله په د افغانستان په خلکو پورې اړه لري. د دې خبرې معنا دا ده چې د روسیې هدف تر همدغه ائتلافي حکومت پورې وظیفه ده او ګامونه
مننه فردا صاحب
وروسته جاده هره خبره چې راځي د افغانستان خلکو ته رسیږي.
استاد سیف الرحمن ابراهیمی، تاسو راته د ورستې پښتنې په توګه دا وایي چې تاسو د خغلی اتمر سفر ک چیرته وشي مسکو ته دا څه ډول ارزوي، او په روسیه کې دغه د پنځو هیوادونو مشورتي غونډه چې افغانستان ته هم پکې بلنه نه ده ورکړل شوې او افغان حکومت هم پې ناراضه دی، دا څه ډول ارزوي؟ دا به څومره د افغانستان د مسلې په حل کې مثمره وي؟ مهرباني لنډ ځواب راکړئ.
افغان دولت نن غوښتنه نه ده کړې او طالبان نه، یعنی په دې معنا ده چې دواړه ته په یو سترګه ګوري، وایي چې دا یو طرف یو قوي اړخ ده او د افغان دولت هم یعنی نه غواړي چې یو طرف واقع شي. روسان خپل د اتمر صاحب تګ زه فکر کوم چې په ده باندې هم ډېر اعتبار په کار نه ده، ځکه دا هم طالبانو سره او حتی پاکستان سره دوی سره روسان سره نږدې اړیکې لري او هغه مخکینه بیک گراوند هم د دې چې تر ډیره روسي دلته یو دوه خط.
متاسفانه موږ د تاسو غږ سم ناورو. له ابراهیمی صاحب سره خدای پاماني کوو، ټلیفون یې مقطع کیږي، غږ سم ناورو. فردا صاحب تاسو لن راته د همدغه پښتنې په اړه باندې وایي چې د خغلی اتمر سفر به څه پایلې ولري او دغه مشورتي ناسته چې افغان حکومت ناراضه دی چې دوی ته ولې بلنه نه ده ورکړل شوې او دوی د طالبانو سره په کتار کې بلل شوي دي، دغه به چې پنځه هیوادونه د سیمې پکې او د نړۍ پکې برخه لري، دا به څه اغېزې ولري؟ لن ځواب راکړئ چې وده یې کوه.
د افغانستان په حالاتو د تغییر لپاره په مثبت ډول هیڅ اثر نه لري. دا سفر په داسې حالت کې کیږي چې روسیې یو سخت دریځ موضع د افغانستان په حق له ښکاره کړه او افغانستان د یو ضعیف موضع له مخې نه یوه اعلامیه خپره کړه. دا سفر به د افغانستان حالات ته حالات ست بدلون ورنکی تر دې د مخه کابلو پاکستان ته لاړ او د پاکستانی هیوا پاکستان هیوا له چارواکو سره هم د اتمر د راتګ په هکله د روسیې ته مشورې سره کړي دي. د افغانستان پر حالاتو به مثبت اغیزه ونکړي. او تاسو د تجارتي مسایل مطرح کړل په روسیې او افغانستان په تجارت کې د افغانستان تاجران تر افغانستان د افغانستان له وزارت خارجي او دولت نه خورا ډېر فعال دي، هغوی خپل کارونه کوي.
ډیر زیات هم مننه دوستانو. په انګلستان کې آزاد خبریال او ژورنالیست فاروق فردا او په کابل کې د باختر پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی و را سره چې په دې غږېدو چې روسیه په افغانستان کې د څه په لټه ده. له دواړو مننه کوو. نیم ساعت وروسته له همدې دوو قدرمنو میلمنو سره په دری خپرونه کې هم همدې بحث باندې غږېږو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio